د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو په یوې بلې پښتو خبرونه کې مزن ریاست نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوو کاندیدانو د رایو په شمیر کې د تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې او وایي دا نتیجه باید په داسې ډول اعلان شي چې پلویان یې په غوسه نه شي. دا چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم وروستۍ غوښتنه څومره پر ځای ده له حقوقي پلوه مو دا مسله د حقوقي چارو له یو کارپوه سره په مرکه کې څېړلې. پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خپرونې دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته خپرو. د انصاف په لړ کې او حقیقت څه دی مخې دی چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم. محمد وای سمین ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
سلام په سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر تر ژره بشپړ شي او راتلونکی حکومت په کار پیل وکړي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر به د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه به د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې له لوري چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري پراخې وژنې وغندلې. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي د افغانستان خلک غواړي چې انتخاباتي بهیر ژر تر ژره بشپړ شي او راتلونکی حکومت یې په کار پیل وکړي. دا خبره پرون د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا له خاص استازي دانیل فیلډمن او په کابل کې د امریکا له سفیر جیمز کننګ هم سره په کتنه کې وکړه. د ارګلیوي خبرپاڼې سره سم ښاغلي کرزی وویل له دې کبله چې د امریکا متحده ایالاتونو له پیله د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې فعاله ونډه لرله، په کار ده چې د افغانستان په خیر د دې بهیر په بریالیتوب توب کې جدي هڅه وکړي. د افغانستان جمهور رئیس وویل چې د انتخاباتو بهیر تر اندازې زیات اوږد شوی او د افغانستان خلک یې اندېښمن کړي دي. په دې کتنه کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي او د امریکا سفیر د ولسمشرۍ د انتخاباتو په پروسه کې د وروستیو پرمختګونو په اړه معلومات وړاندې کړل. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې ژر به د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپله څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ولیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند نادر محسنی پرون رویټرز خبری آژانس ته ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کار به د جمعې تر ورځې بشپړ شي او بیا به د خپلې څېړنې نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته واستوي څو د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور پرون ویل چې ژر به د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. خغلی نور ویل چې دواړه کاندیدان په خپل منځ کې موافقه وکړي یا یې ونه کړي دوی نتیجه اعلانوي، خو خغلی نور د نتیجو د اعلان لپاره دقیقه نیټه ونه خوده. د کونړ امنیتي چارواکي وایي چې د تیر ورځې له سهاره تر ماښامه پورې د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې 22 وسلوال مخالفین وژل شوي او 11 نور ټپیان دي. د دې ولایت امنیه قماندان جنرال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې مخالفینو ته دغه مرګ ژوبله هغه مهال ووخته چې پرون یې د غازی آباد ولسوالۍ په جلاله سیمه کې د ملي اردو پر پوسته حمله وکړه. امنیه قماندان وویل چې په ورژل شوو کې پنجابي طالبان هم شامل دي. نوموړي وویل چې په جګړه کې د ملي اردو دوه سرتیري هم ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بامیان ولایت امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د طالبانو د جلب او جذب قماندان سید باقر شجاعي نیولی دی. دغه ولایت امنیه قماندان جنرال خدایار خوستی ازادي راډیو ته وویل دغه طالب قماندان هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې د بامیان په مرکز کې د مخابراتي کمپنۍ و انتن ته خخ کړی ماین وچوي. د بلې خوا د بامیان ولایت د ملي امنیت رئیس حیات الله رستازاده وایي چې ایښودل شوی ماین چې د ایران لخوا جوړ شوی دی د امنیتي ځواکونو لخوا شنډ شوی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ او 30 پوله، یو یورو 3 افغانۍ او 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 2 افغانۍ او 30 پوله، د سعودي او ریال 15 افغانۍ او 40 پوله، زر ایرانی تومانه 30 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 1512 افغانۍ. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې له لوري چې په سوریه او عراق کې ځینې سیمې تر کنټرول لاندې لري پراخې وژنې وغندلې. روحانی د امریکا له ان بي سي تلویزیون سره پرون په یوه مرکه کې وویل د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریځې ډلې له لوري د بیګناه انسانانو د سرونو پرې کول د ټول انسانیت وژل دي. د اسلامي دولت وسلواله ډلې د دوو امریکایي ژورنالیستانو او یوه بریتانیوي مرستندوی پر وژلو سربیره د سوریې او عراق په هغو سیمو کې چې تر ولکې لاندې دي د ډیرو کسانو سرونه په عام محضر کې پرې کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي امریکایي پوځیان به په عراق کې جنګي رول ونه لري. اوباما پرون په فلوریدا ایالت کې د امریکا د قواوو په مرکزي قمندانۍ کې وویل عراق ته استول شوي امریکایي پوځیان جنګي ماموریت نه لري او نه به یې ولري. اوباما همداراز وویل څه باندې 40 هیوادونو د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریزې ډلې پر ضد د ایتلاف له جوړولو سره د مرستې وړاندیز کړی دی. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری هم پرون د امریکا د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته پر دې مسلې تاکید وکړ. د اوباما او کری له څرګندونو مخکې د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال مارتین ډیمپسی وویل چې کیدای شي ځینې امریکایي سلاکاران د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد په جګړه کې له عراقي ځواکونو سره ملګري شي. د عراق نوی صدر اعظم وایي چې هیواد یې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد د جګړې لپاره نه بهرنیو مذکنیو ځواکونو ته اړتیا لري او نه یې غواړي. حیدر عبادی له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د اسلامي دولت د وسلوالې سخت دریزې ډلې پر ضد جګړه سوریې ته وغځوي. عبادی همداراز وویل که په سوریه کې هم حمله ونه شي د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه به بې پایه وي. دا ډله په دواړو هیوادونو کې لوی ساحې تر ولکې لاندې لري. په واشنگتن کې د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې رئیس جیمز کومی پرون کانګرس ته وویل چې په عراق کې د امریکا د هوایي بریدونو له پیلېدو وروسته د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پلویان زیات شوي دي. کومی زیاته کړه دا ډله ممکن نور کسان ارغمل کړي څو له واشنگتن امتیاز پرې واخلي. او په اسکاټلند کې به نن خلک د دې لپاره په ټول پوښتنه کې برخه واخلي چې آیا خپلواک هیواد شي او که له بریتانیا سره پاتې شي. په وروستۍ نظر پوښتنه کې له بریتانیا سره د اسکاټلند د یوځای پاتې کېدو پلویان لږ زیات ښودل شوي دي. په سلو کې 250 په بریتانیا کې د اسکاټلند د پاتې کېدو ملاتړ کړی، خو 48% نور د خپلواکۍ غوښتونکي دي. د اسکاټلند لومړی وزیر او د اسکاټلند د بیلتون غوښتونکي ملي ګوند مشر الیکس سالموند دا ټول پوښتنه خپل لاس ته د خپلې راتلونکي د راوستلو لپاره په ټول عمر کې د اسکاټلندیانو لپاره یوازینی فرصت وباله. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون ویلي که اسکاټلند له 308 کلونو وروسته له بریتانیا ووت نو سخت به زړه مات شي. د پاین حال کې خبرداری ورکړ چې که اسکاټلندیان بیلتون ته رای ورکړي بیا به له بریتانیا سره یوځای نه شي. له رای ورکوونکو څخه په نننۍ ټول پوښتنه کې پوښتل کیږي چې آیا اسکاټلند د خپلواک هیواد شي. تمه ده چې د ټول پوښتنې پایله سبا د جمعې په ورځ اعلان شي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو واورید. خبرونه د غراز دي ازادي او بکې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم شته، پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اوري ورسله هغه چې پرون افغان امنیتي چارواکو پاکستان تورن کړ چې په افغانستان کې د شخړو په زیاتوالي کې لاس لري. په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته یوه مظاهره پیل شوې ده. د دې مظاهرې له وروستي حاله مو خبرو. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دوو کاندیدانو د رایو په شمېر کې تفاوت کمېدو غوښتنه کوي او وایي دا نتیجه باید په داسې ډول اعلان شي چې پلویان یې په غوسه نه شي. دا چې دغه غوښتنه څومره پر ځای ده، دا مسله مو له حقوقي پلوه د حقوقي چارو له یو کارپوه سره څېړلې ده.
قانون جوړ شوی، انتخابات وشو، نتایج وشمېرل کېږي، باید دا چې کم وي یا زیات وي، یو به ګټونکی وي یو به بایلونکی وي.
د ولسمشر د دواړو کاندیدانو ترمنځ اساسي اختلاف یوه مسأله د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو پر څرنګوالي څرخي. خلک په دې اړه څه وایي؟
دا ارته سروي شي ویشته حکومت نه وایي، دا خو د هواد تباهي لپاره دی، د نظم او قانون د ماتولو لپاره دی.
دغه راز د خبرونه په دوهمه نیمه کې د انصاف په لټه کې او د حقیقت صدای پروګرامونه در تخبرو. په حقیقت صدای پروګرام کې مو د کابل د امنیتي وضعیت په اړه د امنیت قمندان سره خبرې کړې دي.
اگر شما گراف جرم و جرایم امسال با پارسال مقایسه کنید تقریبا یک اندازه است. حتی اختطافا کمتر است. از 3 سال پیش اختطافا کمتر است.
و راستو د خبرونه لومړی موضوع ته پرون د افغانستان اولسی جرګې د افغانستان د امنیتی چارو مسؤلین ورغوښتي او ترڅو په افغانستان کې په دې وروستیو کې د شخړو د زیاتوالي په اړه د خپلو اقداماتو په باب د ولسی جرګې غړو ته معلومات ورکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وویل چې په افغانستان کې طالبانو ملاتړ په مستقیمه توګه د پاکستان د استخباراتو او پوځ له لورې کیږي. عمر داودزی د ولسی جرګې استجوابیه غونډې ته دغه راز وویل چې پنجابي طالبان لشکر طیبه او نورو تروریستي ډلې د پاکستان د نیمه دولتي ملیشو په تشکیل کې افغانستان ته ننوځي. د افغان امنیتي چارواکو له وروستیو څرګندونو وروسته له کابله راپورونه وایي چې د کابل په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته یوه مظاهره همدا شپه روانه ده. د ازادي راډیو خبریال یوسف خان زدران هم ورغلی دی او همدا شپه له کابل د ټلیفون په لیکه دی. زدران صاحب، خبرونه ته خره غلاست، دا مظاهره د چا لخوا تنظیم شوې او څومره کسانو پکې برخه اخیستې ده؟
بله نوریاس، نوری تاسو او اوریدونکو ته سلام. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، بالکل نن د پاکستان سفارت مخې ته یو مظاهره کیدونکې ده، خو دم ګړی د کابل ښار لسګونه اوسیدونکي چې د ولسي ټولنې په نوم یوه خوځښت رابللې دي، د برکې په څلور لارې کې راغونډې دي، دوی سره شعارونه دي او د مسؤلینو سره چې ما خبرې وکړې په دې کسانو کې د سیمې اوسیدونکي هم رابلل شوي دي، هغه سیمې چې د پاکستان د راکټي حملو څخه زیانمنې شوي دي. د نورستان او د کونړ اوسیدونکي دي چې د پیښو او د راکټي حملو عیني شاهدان دي. دوی وایي چې په راتلونکو څو دقیقو کې به د پاکستان د سفارت په لوري خوځېږي. د دوی سره شعارونه دي چې نور زموږ ماشومان مه وژنئ، نور مو مونږ پرېږدئ چې ژوند وکړو. البته د دوی درې عمده غوښتنې دي په هغه څه چې په شعارونو کې لیکلي دي او هغه څه چې ما د دوی د دې مظاهرې د رابلونکو یا تنظیم کوونکو له مسؤلینو سره خبرې وکړې. دوی وایي چې په سرحدي سیمو، کونړ، نورستان ولایتونو او داسې نورو سیمو کې د پاکستان حملې منغندو او د پاکستان څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره د داسې حملو مخنیوی وکړي او نور حملې ونه کړي. دویم دا چې د ملي امنیتي ځواکونو ستاینه کوو چې دوی په سرحد کې پراته دي او د افغانستان د پولو ساتنه کوي او د ضرورت په وخت کې د دوی څخه ملاتړ اعلان کوو چې موږ د دوی سره یو. دریم دا چې د خندقونو په ضد موږ شعارونه ورکوو. دوی وایي د دوی مسؤلین او وایي چې دا خندقونه د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته چې پښتانه اوسېږي د هغوی د بېلتون لپاره یو کوشش ده، یو هڅه ده او موږ په هېڅ صورت دا نه شو زغملی. دا پاکستان باید دا زر تر زره ودروي او کچیرې نه موږ به خپلو همدې لاریونونو ته ادامه ورکړو. د دوی درې عمده غوښتنې دي چې په شعارونو کې هم لیکلي دي او وایي هم په راتلونکو څو دقیقو کې دوی پلان لري چې د پاکستان سفارت مخې ته ولاړ شي او ترتیب کړې شوې اعلامیه هلته ولولي. په همدې ډول دا اوسېدونکي لا هم په ډېرېدو دي او په راتلو دي. بلې نریاس نوري صاحب، اورې تاسې؟
بله یوسف خان زدران، دغه نننۍ مظاهره د افغان امنیتي چارواکو له پرونیو څرګندونو سره کوم ارتباط لري کنه؟ ځکه چې پرون د ولسی جرګې په استجوابیا غونډه کې ډېرې سختې خبرې وشوې.
او بالکل همداسې ده، د هغې په دوام دی. دا البته یو د خلکو خوځښت دی. تېره ورځ د خلکو استازو په ولسي جرګه کې او له هغې نه وړاندې د مشرانو جرګه کې امنیتي ارګانونه ورغوښتي وو، امنیتي چارواکي ورغوښتي وو تر څو په دې اړه ورته وروستي معلومات ورکړي چې هلته هم د ملت استازو اکثره قناعت حاصل نه شو کړی. دا یو د وګړو خپل حرکت دی چې د دوی غږ دی، یعنې دوی غواړي چې وښایي چې دوی د حکومت سره دي، خلک هم او په همدې ډول دوی د امنیتي ځواکونو سره دي او پاکستان څخه وغواړي چې زموږ ټول په یو اتفاق یو، په یو اتحاد یو او د ضرورت په وخت کې موږ ټول ملي ځواکونو سره ولاړ یو او د خپل خاورې څخه په هر ډول دفاع کوو. دا د عملو حرکتونو په دوام یوه هڅه ده چې ولسي خلک یې کوي. البته
یوسف خان زدران، تاسو نه یو دنیا مننه. قدر منو اوریدونکو، د مخله دي چې خپل خبريال سره تماس ونیسم. مول چې د په کابل کې د پاکستان سفارت مخته مظاهره پیل شوې، تر اوسه دا مظاهره تر سفارت پورې نه رسیدلې او په څو دقیقو کې لکه څنګه چې زموږ خبريال وویل، خلک راټول شوي او د سفارت پر لوري به وخوځيږي. خو دغه مظاهره په داسې وخت کې شروع کیږي یا پیلېږي چې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د لفظي ناندریو زور اخیستی دی. مخکې مو واورېدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر پرون د ولسي جرګې په استجوابي غونډه کې پر پاکستان تور ولګاو چې د طالبانو مستقیم ملاتړ کوي. هغه وویل پنجابي طالبان لشکر طیبه او نورو تر رسېدلې د پاکستان د نیمه دولتي ملیشو په تشکیل کې افغانستان ته ننوځي. خو پاکستان نه یوازې دا چې د افغانستان د حکومت لخوا دا ډول لګول شوي تورونه په کراتو کراتو رد کړي، په پاکستان کې د بریدونو پړه پر هغو وسلوالو اچوي چې د دوی په وینا د افغانستان له خاورې ور اوړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون هم په دې اړه یو احتجاج د افغانستان دولت ته وړاندې کړ او د افغانستان نه یې وغوښتل چې پر خپله خاوره د وسلوالو مرکزونه او پټنځایونه له منځه یوسي. په دې اړه به وروسته په تفصیل سره معلومات درکړو.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
خو اوس بیرته د انتخاباتو د روانې لانجې مسلې ته مخه کوو. د اصلاحاتو همپالنې ټیم د دوو کاندیدانو د رایو په شمیر کې د تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې ده. د رویتر خبری آژانس راپور له مخې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم ویلي د دې لپاره چې پلویان په غوسه نه شي د ګټونکي او بایلونکي کاندید د رایو په شمیر کې د زیات توپیر نه ښودل کیږي. خو د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د دوام او بدلون ټیم له دې وړاندې سره مخالفت کړی. د موضوع تفصیل د اسمت سروان پر پورکې.
د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو ترمنځ خبرې تر ډیره په دې خاطر لخن سره مخامخ دي چې د انتخاباتو نهایی نتیجه څه وخت او څرنګه اعلان شي. د عبدالله عبدالله یو ویان پر نوول چې د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله ترمنځ د رایو په شمیر کې تفاوت دی لښ کړی شي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې د ښاغلي عبدالله د انتخاباتي ټیم ویاندوی مجیب الرحمن رحیمی وویل هر ډول نتیجه چې په هغه کې د ګټونکو او بایلونکو کاندید د رایو ترمنځ تفاوت زیات وي کېدای شي چې د بایلونکو کاندید پلویان وپاروي او د یوې بلې بې ثباتۍ سبب شي. رحیمی همداراز ول ټولنه ویشل شوی او هر راز داسې نشه چې وشي یو لوري بایللې ده ممکن تاوتریخواله رامنځته کړي. د د پوینا په بیلابیلو نظرونو خبري روانې دي څو د کډکیچ مخونه ول شي. رویټرز خبري آژانس ته یو دولتي چارواکي چې د دوړو کاندیدانو د سه شنبه د ورځې د خبرو بشپړ حالې درلود ویلي چې عبدالله د رایو په نتیجه کې د لاس وهلو غوښتنه کړې او ویلي دي چې نتیجه دې داسې ترتیب شي چې د ګټونکو د رایو تفاوت له بایلونکو سره زیات نه وي. د عبدالله په باور په دې ډول به د پلویان نه پاري شي. رویټرز خبری آژانس وایي چې د عبدالله عبدالله د انتخاباتي ټیم یو بل غړي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي دا موضوع تایید کړه. د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي ټیم یو غړي طاهر زهیر د چهارشنبه په ورځ وویل له دوی څخه وغوښتل شول چې د انتخاباتو نتیجه په لږ توپیر ومني خو دوی ورسره موافقه ونه کړه. د وویل موږ له انتخاباتي کمیسیونو نه غواړو چې حقیقي نتیجه اعلان کړي. له بل خو د شاغلی عبدالله عبدالله ویندوی مجیب الرحمن رحیمی رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې د انتخاباتو نتیجه دي تر هغه نه اعلانېږي چې د دوړو کاندیدانو ترمنځ سیاسي موافقه نه وي شوې. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې جربه د رایو د تفتیش او شکایتونو په اړه خپل څېړنه بشپړه او د خپل کار نتیجه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ویلي شي. په همدې حال کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویندوی نور محمد نور پرون وویل چې جربه د انتخاباتو نتیجه اعلان کړي. شاغلی نور وویل که دواړه کاندیدان په خپل منځ کې موافقه وکړي یا ونه کړي دوی نتیجه اعلانوي.
و امر دل چې اصلاحات او همپالنې ټیم د دو کاندیدانو د رایو په شمیر کې تفاوت د کمیدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې دا نتیجه باید په داسې ډول اعلان شي چې پلویان په غوسه نه شي. دا چې دغه غوښتنه څومره پر ځای ده دا مسله مې په تېرې خبرونه کې له حقوقي پلوه د حقوقي چارو له کارپو او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد فاروق بشر سره په مرکه کې مطرح کړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا دا غوښتنه پر ځای ده.
از فکر کوم چې اوس د دې نتیجه رسیدلې دي چې په دې انتخاباتو کې د خلکو لخوا نه دي کمی رایې ګټلې دي او دوی بایللی دي. نو له دې کبله اول سر خو دوی اصرار یې کاوه چې تقلبي رایې په کې زیاتې دي، باید دا تقلبي رایې د پاکې رایې څخه وویستل شي. بیا موږ هغه نتیجې ته احترام کوو او کبي کې وایو. زه په دې عقیده یم چې قانون په ټولو باندې یو شان تطبیقیږي. قانون د خلکو په ځام نه جوړیږي، قانون د قانوندانو خوا نه جوړیږي. قانون جوړ شوی، انتخابات وشو، نتایج وشمیرل کیږي، باید دا چې کم وي یا زیات وي، یو به ګټونکی وي یو به بایلونکی وي. نو دا چې د اصلاحاتو ټیم دا شی غواړي چې دوی خلک غوڅه کېږي، دوی خلک باید ته رایه ورکړی وای. نو له دې کبله دوی چې په رایه کې بېرته پاتې دي، دا زه خو د کمیسیون د ګناه ده او نه د اشرف غني ګناه ده. نو له دې کبله زه فکر کوم چې دغسې تقاضا وي د قانون څخه ماورا ده، او زه فکر نه کوم چې دغسې تقاضا وي ومنل شي، نه ده اشرف غني له خوا نه، او نه هم به د کمیسیون له خوا نه به ومنل شي.
بشار صاحب، د انتخاباتو په لانجه کې د اصلاحاتو او همپانۍ د ټیم غوښتنې ډېرې مطرح کېږي. مقابل لوري تقریبا یو څه غلی دی. مقابل لوري ته خو هم خلکو رایه ورکړي دي، او که د انتخاباتو هغه لومړنۍ نتیجه تایید شي، ډیرو خلکو د اشرف غنی تیم ته رایه ورکړي ده. آیا د دې خلکو رایه باید له پامه وغورځول شي؟ هغه چې د اصلاحاتو او همپانۍ ټیم وایي چې باید ډیر کم تفاوت وښودل شي.
نه، خو اول سر وایم چې دا قانوني نه دی دغه تقاضا. د بلې خوا نه دا د خلکو رایه دی، دا د خلکو رایه، نه انت کمیسیون صلاحیت لري چې هغه کم یا زیات کړي، او نه هم د په تقاضا ولا کیږي.
بشار صاحب، کچېره د اصلاحاتو او همپانۍ ټیم چارواکي دغسې ادعاوي راپورته کوي، خلک د دوی په اړه څه فکر کوي؟ دغه د دوی ویناوي خلکو ته څه مفکورې ورکوي؟
په واقعیت سره ووایم، اوس ولس په عمومي صورت سره په دې پښیمان دي چې ولې دوی رایه ورکړي دي. او که بل ځل دغه انتخابات کېږي، زه داسې فکر کوم چې اصلا یو به هم رایه ونه ګټي، ځکه دا خط خلک اوس متنفر شوي دي دغه انتخاباتو څخه. اقتصادي وضع په افغانستان کې خراب شوی ده، امنیتي وضع په افغانستان کې خراب شوی ده، او دولت حتی معاش نه لري چې خپل کارمندانو ته ورکړي. دا ټول د دوی له برکته دي. خدای دې دوی دواړه اصلاح کړي، او خدای دې دواړو ته هدایت ورکړي چې په خپلو مخه پسې لاړ شي، او پرېږدي دا ولس پرېږدي چې خپل غم په خپله وخوري. زه داسې فکر کوم چې دغسې تقاضا وي د قانون څخه باورا ده، او دغسې تقاضا وي د ولس سره ډېر په تفاوت کې ده، او ولس سخت رنځېدلی دي او سخت
بشر صاحب
خاموش دی.
ممکن تاسو هم له دې نظر سره موافق وئ چې اوس د انتخاباتو لانجه له خپل حقوقي مسیر اوښتې ده او ډېره سیاسي شوې ده، څه فکر کوئ چې آیا د انتخاباتو نتیجه به تر هغو پورې وځنډېږي تر څو چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ یو توافق نه وي شوی؟
زه دا فکر نه کوم، ځکه پرون نور محمد نور چې هغه باید د کمیسیون ویان دی، هغه وویل چې نتیجه مونږ اعلانوو که دوی نتیجه موافقه کوي که نه کوي. نو د دې کبله زه فکر نه کوم چې دغه نتیجه ځنډنی وشي، دوی اعلانوي.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد فاروق بشر چې د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د وروستۍ غوښتنې او د انتخاباتو د لانجې په اړه یې نظر څرګندو. د اصلاحاتو او همپالنې ټیم په وروستیو کې نوې غوښتنه راپورته کړې او ویلي دي چې د رایو په شمیر کې د دوو کاندیدانو د رایو په شمیر کې د تفاوت کم وښودل شي، او دا نتیجه دې په داسې ډول اعلان شي چې پلویان یې په غوسه نه شي. خو د حقوقي چارو کارپو فاروق بشر لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل وایي چې دا غوښتنه پر ځای نه ده. د دوو کاندیدانو ترمنځ یوه د اختلاف وړ مسله د ملي وحدت د حکومت د جوړولو پر سر څرخي، او تر اوسه پورې چې د انتخاباتو لانجه اوږده شوې همدا مسله ده چې دواړو ټیمونه په دې مسلې سره جوړ نه راځي. خلک هم د انتخاباتو له لانجې ډېر ستړي شوي دي، او دغه راز د ملي وحدت د حکومت جوړولو ته هم د شک په سترګه ګوري. د کونړ یو شمېر اوسېدونکو نظرونه به په دې اړه واورو.
ملي یووالی حکومت همدې ته وایي چې د هر څه سره وویشي، په ویش باندې ویش ته حکومت نه وایي. دا خو د هېواد د تباهۍ لپاره دي، دا د نظم او قانون د ماتولو لپاره دي، دا په هېواد کې د ګډوډۍ لپاره دي. دغه شیان چې دا کوم طرح چې اوس وړاندې کېږي، دا خو د یو نظام د راتلو باعث نه شي کېدی. ملي یووالی خو دې ته نه وایي چې هر سړی د پارځي کې چې وي او هغه به د پاچاهي دوه پاچاهان دي او درې پاچاهان دي. دا خو ملي یووالی نه. ملي یووالی هغه چې یو نظام ولري، یو حاکم ولري، او هغه حکم تطبیق شي، قانون تطبیق شي، عدالت تامین شي. نو که دغسې نه وي، نو بیا خو ملي یووالی یعنی څه؟ دا خلک خو هغه څه کوي چې هغه ملت قطن مني نه. ملت اوس ختم په دې باندې راضي نه دی، نه دغه شی غواړي دا کوم چې دوی رانیولی دی، نو بس دا د دوی خپل کار دی.
افغانان داسې هم ملي یووالي سره شریک خلک دی، دغه دی که پښتون دی که تاجک دی که ازبک دی که هزاره دی که ترکمن دی، هر څوک چې دی. خو یو حکومت جمهوري حکومت دی، جمهوري حکومت بیا ټول خلک اقدار لري د وړتیا د مخې نه په وزارتونو په سورو کې به راځي. او دا چې اوس ملي یووالی که دې ته خلک وایي چې دا ملک په نمایي کوو، حکومت په نمایي کوو، د ملک په تاوان ده، په ضرر ده، په نقصان ده. او دغه نه ټول افغانان کرکه لري، دینه د وینو بوی راځي، د جنګ بوی راځي.
د ملي وحدت د حکومت د جوړولو په اړه مو د کونړ د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه واورېدل. ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1.5 څپه هم اوریدل کېدای شي. نړیوالو ورځپاڼو هم د افغانستان د انتخاباتو مسأله په راپورونو کې څېړلې ده. جنقال کوزي د لویدیځو ورځپاڼو مطلب لوستی او غټه کې اوروي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د مالی وزیر په اړه یوه اوږده مقاله خپره کړې، او په یوه برخه کې د مالی وزارت د اوجکپور چارواکي له خولې لیکلي د افغانستان مرکزی حکومت دیوالیه کېدو ته نږدې شوی، او په راتلونکو 15 ورځو کې د خپلو مصارفاتو لپاره د امریکا او نورو نړیوالو مرستندویانو لخوا زمین ته اړتیا لري. ورځپاڼې د افغانستان د مالی وزارت د خزانو د رئیس الحاج محمد آقا خبره راخسته چې وایي افغان حکومت چې د بودیجې له مخ په زیاتېدونکي کسر سره مخامخ ده، په روان کال کې له ملي زیرمې څخه په سلګونو میلیونه ډالر ایستلي او مصرف کړي دي. حکومت حتی په سپتمبر میاشت کې په ډېرې سختۍ د شاوخوا 15 لک مامورینو معاشونه ورکړل. دا مهال د اکتوبر میاشتې معاشونه رانږدې شوي، خو د حکومت مالي ستونزې یوې حساسې او بحراني نقطې ته رسېدلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وړاندې لیکي په کابل کې د امریکا د سفارت یو جګپوړو چارواکي منلی چې د افغان حکومت او امریکایي چارواکو ترمنځ د روان بحران د حل پر لارو چارو بحثونه شوي. سفارت په یو بیان کې ویلي پر هغو لارو چارو غور کوي چې د افغانستان نوی حکومت د موجودو منابعو په واسطه خپلې ځینې ستونزې حل او لومړیتوبونه پوره کړي. ورځپاڼه لیکي د روان عیسوي کال په سر کې جمهور رئیس باراک اوباما په عراق او اوکراین کې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې له نوو بحرانونو سره مخامخ شو، او کانګرس په لومړي قدم کې د افغانستان لپاره مرستې راکمې کړې. هغه مهال د اوباما اداره د جمهور رئیس کرزي لخوا د امنیتي تړون د نه لاسلیک له امله ډېره بې حوصله شوې وه، خو له هغه وخت راهیسې امریکایي پوځي مشرانو او ډیپلوماتانو د افغانستان اړتیاوې درک کړي، او د ناتو په مشیزه غونډه کې تر 2018 کال پورې افغانستان ته په کال کې د 15.1 میلیارد ډالرو مرسته منظور شوه، او دا له پلان شوې مرستې څخه 1 میلیون ډالر زیاته ده. امریکا چپ لاس اینجلس ټایمز ورځپاڼه د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو د لانجې او پیدا شوو ستونزو په اړه مضمون خپور کړی، او د پیل په کرښو کې لیږي دا چې د افغانستان د جمهوري ریاست لانجمن انتخابات یوې ناڅرګندې خاتمې ته نږدې کېږي. دا اندېښنې زیاتې کړي چې له انتخاباتو څخه راپورته شوې شخړې ممکن د افغانستان نازک سیاسي نظم چې په تیرو 10 کالو کې د امریکا د متحده ایالاتو په مرسته رامنځته شوی له ګواښ سره مخامخ شي. ورځپاڼه زیاتوي دا پوښتنې هم راپورته شوي چې آیا کاندیدان به وکړای شي خپل ملاتړي مهار کړي. لاس اینجلس ټایمز د بلخ د والي عطا محمد نور خبرو ته اشاره کړې چې 4 ورځې وړاندې ویلي وو که د کاندیدانو ترمنځ د قدرت د شراکت معامله ونه شي، او که چیرې مسله د اشرف غني احمدزي په ګټه تمامه شي، عبدالله ممکن د خپلو ملاتړو د اعتراضاتو مخه ونه شي نیولی. ورځپاڼې د اشرف غني احمدزي د ملاتړي د پکتیا د والي جمعه خان همدرد خبره هم راخیستې چې وایي مونږ باید دا په ډاګه او څرګند ډول ووایو چې د بحران طرفداران نه یو، خو که چیرې ځینې خلک هڅه وکړي چې د انتخاباتو نتیجې ونه مني او افغانستان د بحران لوري ته سوق کړي، مونږ په هر قیمت د خپلو رایو دفاع ته چمتو یو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د افغانستان په وخت د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربېره لویو ښارونو کې د اف ام 1.5 څپه له 2 بجو وروسته د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري.
چی خواهد شد و چی؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده این بم نیفهمی که در بلوی درگت نیوا کلو هم جنگ و جدار است
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره جب افغانستان که مداخلتون شیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نو واوري.
په دې پروګرام کې نن بیا هم د انتخاباتو مسله څېړل کیږي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، د انتخاباتو په اړه پوښتنه او دغه راز نظر مطرح کړئ. د ازادي راډیو لارې کولای شئ چې د انتخاباتو په باب خپل نظرونه له نورو سره شریک کړئ. د خبرونه دوه نیمه تر رسیدلی وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او حقیقت